په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بونیریم او تاسو ته په دغه خپرونه کې هرکلی یم. اوریدونکو، خپرونه کې حال درکو. د 11 می د انتخاباتو لپاره د روانو هلو ځلو په ځینو سیمو کې انتخاباتي کاندیدان د یو شمیر خطرو سره مخ دي. دغه شان په بلوچستان کې د امنیت په وجه باندې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې چې کومې تازه سیاسي او ولسي چارې روانې دي په اړه راپور لرو. د نړیوالو چارو باندې تاسو دپاره تبصرې هم را سره شته. وړومبی ورزو انیسا اجمل ته د دې وخت خبر راوړو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په سیوی کې د کامی او صوبای سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې برید شوی دی. په کوستیر کې نوی سره جالی بیلټ پیپر یې نیول شوی دی او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په شان کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سیوی کې د کامی او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې د برید په نتیجه کې د لیویز دوه سرتیری وجل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وجل شوی دی. د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو مشر فضل ربانی بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام د سیوی په تلې سیمه کې هغه مهال رامخه تشوه کله چې آزاد امیدواران میر دوستین ډومکی او سرفراز خان ډومکی له خپل انتخاباتي قافلې سره روان وو.
آزاد کاندیدان میر دوستین ڈومکی او سرپراز خان ڈومکی لخپل انتخاباتی قافلې سره روانو چې شاوخوا دوا بریدګرو پر دوی د لاسي بمونو او ډزو للارې برید وکړ. له یادو کاندیدانو سره د لویز امنیتی سرتیری هم روانو او په هغو کې دوه سرتیری ځای پر ځای ووژل شول. په ځوابي ډزو کې له دواړو بریدګرو یو وژل شوی او یو ټپي شوی دی.
بل اړخته پرون په خاران، مچ او کوټه کې په انتخاباتي دفترونو د بریدونو په ترڅ کې شاوخوا 12 کسان ټپي شوي دي. د بلوچستان لنډ مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلې خبرې کوي هغه په خپل د درغلې لارې مخکې تلل غواړي. نواب غوث بخش باروزی د خبرې تیر مازیګر د کوټې په پریس کلب کې د نوو منتخب شوو غړو د سوګند پورته کولو په وخت وکړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، وائبرنٹ
ہے، پر اس وقت کے چرسنی آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی، څنګه بچوک درغلی وکړي؟ دا ویلې سم چیرنا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجائش پکې نشته.
نواب غوث بخش باروزی زیاته کړه چې په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او د آزاد صحافت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، خو خبریالان دې باید د خلکو ستونزې هم د چارواکو مخې ته راوړي. په کوستیر کې نوی زره جالی بیلټ پیپر نیول شوی دی. د مالکن پولیسو مشر عبدالله خان ویلي پرون په چکدره کې دغه جالی بیلټ پیپر نیول شوی چې د کامی سملې د یوې چوکې او د صوبایي سملې د څلورو چوکو لپاره چاپ شوی وي. د دې بیلټ پیپرو د چاپ کولو تور په جماعت اسلامي ګوند لګول کیږي، خو بلخوا جماعت اسلامي ګوند په ډېره مشال لیډیو ته د سویلو نه ډډه وکړه. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاریو ژمنه نه وکړه. د ارګ څخه پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د اټلی د دفاع وزیر ماریو مورو ملاقات وکړ. په افغانستان کې د سولې په بهیر له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیک د بهیر له 2014 کال وروسته د اټلی د حضور او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او ملاتړ په باب خبرې وکړې. د اټلی د نوي حکومت د دفاع وزیر ماریو مورو چې خپل لومړنی بهرني سفر یې له افغانستان څخه پیل کړی د خپل حکومت په استازیتوب له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاریو ژمنه نه وکړه. بلخوا افغان حکومت وسلوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت کې داغو پوستو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه تیوسی. ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنو چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې په هغه پوستو کې خپل پوځي مرکزونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان ترې وځي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل لخوا په د مشک د هوایی حملو وروسته په دای هواد کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګوي چې دوی له ترهګر ډلې القاعده سره مرستې کوي او د اتوار د ورځې بریدونه هر قسمه حالاتو ته لارې برابرولی شي. د اسرائیل چرواکی وای په هوایی حمله یې هغه ایرانی توغندی په نښه کړي چې په لبنان کې حزب الله وسله والې ډلې ته لیږدول کېده. په تیرو درې ورځو کې دا د اسرائیل لخوا په شام کې دویم برید دی. د لیبیا پارلمان دا قانون منظوري ورکړی چې په نوې انتظامیه کې د معمر قذافي په مشرۍ کې د پخواني رژیم د جګپوړي چارواکو په کار کولو بندیز لګوي. پارلمان دا قانون پرون د هغو ملیشه ځواکونو چې د 2011 کال په پاسون کې برخه اخیستې وه له څو ورځو احتجاجونو وروسته منظور کړ. ملیشې د پارلمان په اړه خپله غوسه څرګنده کړې وه چې ولې دا قانون په سمدستي توګه نه منصوروي. کارپوهان وایي د نوي قانون نه داسې څرګندېږي چې د لیبیا ګڼ شمېر اوسني مشران به له کاره لرې کړل شي. د لیبیا اوسنی وزیر اعظم علي زیدان مخکې له دې چې په 1980 کال کې له حکومت څخه بیل اپوزیشن کې شامل شي د قذافي د رجیب ډیپلوماټ وو. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړی څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي د هغې نه څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د څېړنو د خپلواک کمیشن غړي کارلا ډیل پونټه دا خبرې پرون له اټلي ژبې سویس ټلویزیون سره وکړې. هغې وویل څېړونکو په ګاونډو هېوادونو کې له ځپل شوو خلکو او هغو ډاکټرانو سره مرکې کړي چې د ټپیانو درملنه کوي. د هغې په خبره له شواهدو داسې ښکاري چې په شام کې د یاغیانو لخوا سارین ګیس کارول شوی دی. ډیل پونټې وایي کمیشن یې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي پیدا کړي چې څرګند کړي د شام حکومتي ځواکونو د کیمیاوي وسلې کارولې وي. د ولسمشر بشار الاسد حکومت او یاغیان یو پر بل د کیمیاوي وسلو د کارونې تورونه پورې کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال اوریده چینیز حجمل وړاندې کول اوریدونکو په روانه خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدی شي. د بلوچستان په سیوای کې د انتخاباتي کاندیدانو په قابله په برید کې د لیویز دوه ځوانان وژل شوي دي. دا بلوچستان نگران وزیر الله ویلی کوم خلک چې په انتخاباتو کې درغلې خبره کوي هغه په خپل د دغه لارې مخکې لغواړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے بہت زیادہ آزاد ہے میں تو چوری کرنے کی گنجائش ہی نہیں.
آیا په انتخاباتو کې برخه اخیستل یوازې د مالدارو خلکو کار دی؟ د پښتو ژبې شاعر او انتخاباتي کاندید رحمت شاه سایل وایي
چې دا ټولو نه مالدار سړی وي موټر لري ډېره غټه اجره لري هغه به الیکشن کوي کني نه به شي کولی.
او زموږ په ونیز خبرونه ستونزو سرکار کې درته په مومندو کې د زده کوونکو په ستونزو باندې معلومات در
یو گھنٹہ کې رسی یو تکرار پیدا خو لاندې مټه کې دا بس اسکول نشته تر
دا سیمه نړۍ نو را پورنو تبصری هم لرو تر پای پوره د مشال ریډیو سروس. زموږ لومړی راپور د بلوچستان په اړه چرته چې په سیوای کې د پولیسو په وینا د قامی او صوبایي سملی لپاره ولاړ آزاد کاندیدانو پر ګډه روانه قافله د برید په نتیجه کې د امنیتي ځواک لویز دوه سرتیري وژل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. بل اړخته په خاران مچ او کوټه کې پر انتخاباتي دفترونو د بریدونو په ترڅ کې شاوخوا 12 کسان ټپي شوي دي. تر دې دمه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل نیاز مزاخر لکی.
د سوی تانه مصر یا اس ایچ او پزل ربانی دګاش په ناوخته مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پېښه د تیری یک شنبه په ماشام ناوخته د سوی په تلې سیمه کې رامسته سوی
قافله جا را ده گاڑی پېټه کوه تو وهاں پر کوئی
آزاد کاندیدان میر دوستین ډومکی او سرپراز خان ډومکی لخپلې انتخاباتي قافلې سره روانو چې شاوخوا دوه بریدګرو پر دوی د لاسي بمونو او ډزو للاري برید وکړ. لیادو کاندیدانو سره د لویز امنیتی سرتیری هم روانو او په حقو کې دوه سرتیری ځای پر ځای وزل سول. په ځوابي ډزو کې له دواړو بریدګرو یو وزل سوی او یو ټپي سوی دی.
دوسرا جو ہے وہ زخمی ہے.
د سوی پولیس تھانے مصر زیاتوی امنیتی سرتیری دا وخت په پلټونو بوخت دي.
بس پر ابھی ہسپتال وغیرہ پہ
دا وخت زموږ بالا افسران او چارواکي په روغتون کې دي. هلته د ټپي بریدګر درملنه روانه ده او وروسته به لاغه څخه پلټنې کیږي. پلټنې دا وخت پر مخ روانې دي خو تر اوسه زموږ بالا چارواکو او افسرانو سلیکلي رپورٹ نه دی راکړی.
باقی اون کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے. تیری رپورٹ
بلی خواته د صوبه په بیلابیلو نورو سیمو کې پر انتخاباتي دوترونو د سوي بریدونو او چاودونو په ترڅ کې د چارواکو په وینا نږدې 12 کسان ټپي سوي دي. د چارواکو په خبره په خاران کې د مسلم لیگ نون پر دوتر د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان، په مچ کې د بلوچستان نېشنل پارټي پر دوتر، په برید کې بیا هم 15، او په کوټه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي پر دوتر د برید په نتیجه کې 2 کسان ټپي سوي دي. کسه هم په سوي کې د سوي برید او نورو سیمو کې د انتخاب د دوترونو د نشکولو ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو په تیرو څو ورځو کې د دا قسمه زیاتره بریدونو ذمہواری بلوس بلتون غوښتونکو ډلو منلې. یادې وسلوالو ډلو له تیرې څه مودې راهیسې راتلونکې انتخاباتي پروسې ته سخت ګواښونه څرګند کړي دي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
ویلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د بلوچستان لنډمحال وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی ویلي د آزادو رسنیو، عدلیه او اوسنی الیکشن کمیشن په موجودګۍ کې په انتخاباتو کې هیڅ قسمه درغلی نشي کېدی. نوموړي دا خبرې د یک شنبه په مازیګر د کوټې پریس کلب د نوي منتخب شویو غړو د سوګند پورته کولو دستوري ته کړې دي. نور حال خدای نور نصر راکړي.
د بلوچستان لنډ مهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش باروزی وایي هغه خلک چې پر روانو ټول ټاکنو کې د درغلیو نارې وهي هغوی په خپل غواړي چې د درغلیو لارې ځان تر یو ځای ورسوي. د باروزی په خبره په اوس وخت کې چې په پاکستان کې رسنۍ او عدلیه آزاد دي، هیڅوک نشي کولای چې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړي. دا خبرې نوموړي د کوټې د مطبوعاتي کلب د نویو منتخب سویو غړو د سوګند پورته کولو په دستور کې وکړي. باروزی په رسنیو او رسنو لو ژغ وکړ چې د صبح حالات تر بل هر وخت خراب دي، خو بیا هم د رسنیو د ذمہواری جوړیږي چې د سیمې رون عکس نړۍ ته څرګند کړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، وائبرنٹ
ہے، پر اوس وخت کې چې رسنۍ آزاد دي، عدلیه آزاد او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی، څنګه به څوک درغلی وکړي؟ دا ویلې سم چې رڼا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجایش پکې نشته. لنډمحاله وزیرالدار سنوالو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او آزاد صحافت لپاره بیخي زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم رسنوال باید تر هر څه مخکې د سیمې د خلکو ستونزې تر چارواکیو ورسوي.
عوام بہت تکلیف میں ہے، پریشانی عوام کو بہت زیادہ ہے،
اولس پر ډیر تکلیف او پریشانی یو کې دی. موږ او تاسو هم له همدې اولس څخه یو، نو ځکه هغه څه چې تاسو یې کاږي یا وایست لمړی باید په خپل ځان نیوکه وکړي. اولس تاسو په خبرو پسې ځي او تاسو یاست چې له پښې زمرای او لزمری بیا پښې جوړولای شي. د بلوچستان لنډمحاله وزیر اعلی د راتلونکو ټول ټاکنو په حق له په خپل وینا کې زیاته کړه د پاکستان له نورو سیمو سره سم په بلوچستان کې هم د مې په یو لسمه نیټه ټول ټاکنې په خپل وخت تر سره شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین خو په آزادۍ سره روان دی او د هیواد پاتې درو صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ دوام لري. نو کېدی شي چې د عمران خان لپاره نوی پاکستان صرف پنجاب وي. منور شارته د دغه مقالې مهم ټکي وړاندې کړي.
د پاکستان نه د خبریدونکو ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلی په هیواد کې د روان انتخاباتو لپاره هلې ځلې روان دي چې پکې هر سیاستوال ولس خپل ځان سره د شاملولو هڅه کوي او دې لړ کې خلکو ته هر ډول امیدونه ورکوي. د ورځپاڼې په وینا دا مهال پاکستان کې تر ټولو لوی مسله بدامنی ده، او په دې حواله د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای طالبان زیاتره پښتانه او قبایلي خلک دي او په سیمه کې د امریکا د فعالیتونو له وجې غوسه دي. نوموړی وای چې د هغه حکومت راشي نو دا مسله به ختم شي، خو ورځپاڼه وایي ښکاري داسې چې د ترهګرۍ او بدامنۍ په حواله یا خو عمران خان سم معلومات نه لري او یا د منافقت نه کار اخلي، ځکه چې وسلوال د پاکستان عام خلک وژني او عمران خان هم دا مني چې دغه بیګنا دي، خو وسلوالو طالبانو ته له ویرې بد نشي ویلی. ایکسپریس ٹریبیون لکھی د سیاسی مشرانو احترام پکار وی خود مشرانو ته هم پکار دی چې خپل ځان نسب کوي یعنی په داسې حال کې چې عمران خان خ په ازادۍ سره د انتخاباتو په کمپاین کې بوخت دی د خپل عزت خیال نه ساتي او ترهګرو ته اپیل کوي چې د انتخاباتو د ورځې پورې انتظار دی وکړي د هغې نه پس به د دوی ټولې مسلې هوارې شي ورسپانه زیاتوی عمران خان تر دې حد د وسلوالو پلوی دی چې وای بې نظیر بوټو طالبانو نه د وجلې حالان کې د هغې د وجنې ذمواري طالبانو په خپل منلې ده د ورسپانه په وینا په هیواد کې ځنې نور سیاسي ګوندونه هم د وسلوالو طالبانو په اړه د سویلو نه ډډه کوي خو هغوی دومره لوی خبرې نه کوي چې نوې پاکستان به جوړ کړي ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ووجل شو نو په دې اړه بیلابیل رد عمل رامنځته شو خو د هغه څلور کلن زوی هم په دغه برید کې وجل شوی نو په دې حق له پکار دا و چې د انسانیت په نوم د دغه ګام غندنه شوی وي خو افسوس چې عمران خان په دې اړه هم هیڅ ونه ویل نو داسې ښکاري چې نوموړی د هر ډول تشدد پلوي دی دی ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي د پاکستان په پنجاب صوبه کې د انتخاباتو کمپاین ښه په ازادۍ سره روان دی او د هیواد پاتې درې صوبو کې د تشدد او ترهګرۍ لړۍ روانه ده نو کېدای شي چې د عمران خان لپاره نوې پاکستان پنجاب وي بلخوا پنجاب کې هم یوازې د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه خپلې هلې ځلې کوي روښان فکره ګوندونه دغلته هم د کمپاین اجازه نه لري ورسپانه په اخر کې وایي که څه هم د وسلوالو پلوي سیاسي ګوندونه دا نظر لري چې د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان نه بلکې د امریکا جنگ دی خو ورځې وړاندې هم د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل دا جنگ د پاکستان د سلامتۍ جنگ دی او پوز په دې باور دی چې وسلوال به ختموي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د افغانستان د کورونو چار وزیر مشتبه پتنګ د ولسمشر کرزی په سپارښتنه ګوشتي ولسوالۍ ته سفر کړی دی هغه د پتنګ سرحدي پولیسو ته په خپل وینا کې ویلي ملي فوج او پولیس د خپل سرحدونو د حفاظت لپاره هر وخت چمتو دي نور حال قاسم سولمل په دغه راپور کې راکړي
د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې له نشتې څو ورځې وروسته د کورنۍ چارو وزیر د جمهور رئیس حامد کرزي په سپارښتنه یاد ولسوالۍ ته سفر وکړ د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ په خپل دې سفر کې د سرحدي پولیس محمد قاسم له کورنۍ سره چې په یاد نشته کې وشل سو وکتل ورسره د مرستې ژمنه وکړه ښاغلی پتنګ په خپل دې سفر کې د غراز هغو پولیس ته افتخاري مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل چې د ګوشتي ولسوالۍ پر سرحدي سیمه د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ورستي حمله مقابله وکړه نوموړي سرحدي پولیسو ته په خپل خبرو کې داسې ویل
وزارتخانه پولیس ملي او اردو ملي افغانستان
زموږ د ملي پولیسو او ملي اردو ورتیاوي اوس ډېرې لوړې شوې دي کولای شي خپل خاورې او خپل حریم نه په یوازې توګه دفاع وکړي کچېر څوک مذاکرات ته حاضر نشي او بیا هم زموږ سرحداتو ته خطر متوجي کړي نو ملي اردو پولیس به د سرحداتو په اوږدو کې په خالي لاس او یا هم کوم امکانات چې ورسره دي دفاع وکړي
خالي او هر امکانات ته کې دار دفاع وکړي
دا سفر وروسته لاغې تر سره سو چې د ګوشتې په سرحدي سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو د پاکستاني ځواکونو له حملې سره سم د دواړو لورو ترمنځ څو ساعتونه شته وسوه د کورونی چار وزیر په وینا په دې نشته کې یو افغان سرحدي پولیسو وژل سو او څلور تنه ټپیان سول په ورته وخت کې د ګوشتې ولسوال ملک نادر شاه پر مرکزی حکومت او د ننګرهار پر پخوانیو چارواکو انتقاد وکړ چې نږدې له یو لس کلونو څخه د پاکستان د مداخلو او د افغانستان په خاوره کې د مخترتلو مسله دوی ته یاد کړې و خو هیڅ ډول جدي پاملرنه ورته ونه سوه د زیاته کړه چې په خپل دی لږ امکانات سره آماده دي چې خپل هیواد او خپل خاورې څخه دفاع وکړي د دې ترڅنګ د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو د مداخلو په وړاندې د افغانستان سره مرسته وکړي. د ویل چې ناټو باید د افغانستان په وړاندې خپلې ژمنې عملي کړي، کنه نو افغانان به په یوازې سر له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د کورنۍ چارو وزیر د جلال آباد په ښار کې د سرحدي پولیسو په روغتیایي مرکز کې له هغو څلورو سرحدي پولیسو سره نغدي مرسته وکړه چې په یادنشته کې ټپیان شوي وو. دوه تنو یې ویل چې دوی چمتو دي بیا هم د پردیو په وړاندې په خاصه توګه د پاکستان د حملو په مقابل کې وجنګیږي.
بس زخمی شدم، پاکستان روان انداخو کمال که زخمی شد. من تا اوما کنده که چار طوله چار که طوله اول تا تلی وزیفه منده اول لما پاکستانو انداخو که اغینا بچ شدو بس به تقریبا دو بجو پرم جنگو که اغینا بعد به زخمین شد. بس خو خپل خوشحال ایم خو خپه پده ایم سعی جنگ مو به زمان ملتا
سرحدی پولیسی و بس من خپل خوار بانی بس داشتان قربانی ور کده ده خوار ده پا خاطر بانی بس دستر زخمی ما خو خیمه انشالله لونه بد دغه نه ایم.
جمهور رئیس حامد کرزی هم د دې سرحدي ځواکونو د شجاعت ستاینه وکړه او د حکومت له وسلوال مخالفانو وغوښتل چې د وشل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم غوندی دی له افغانستان دفاع وکړي.
مشال لیدو غوړدون کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. افغان اکسپرس ورسپانه په یوې ادارې کې لیکل دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخې جسو حیثیت ته خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمی پولا د لسیزو رئیسې د جګړو لامل جوړ شوی ده. دغه ادارې مهم ټکی د اصرار مومنو
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولو د نښتو لوجې کړکېچ زیات شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دي دوی به هیڅکله هم د ډیورنډ کرښه ونه مني او نه به چیرې په راتلونکي کې د افغانستان کوم حکمران دغه کرښه تسلیم کړي. حامد کرزی په سختو ټکو کې پر پاکستان نیوکې وکړې چې اسلام آباد دوی د فشار لاندې راولي چې دارنګ افغانان یو باثباته ریاست ونه لري یا پر دې مجبور شي چې د ډیورنډ کرښه ومني. پر پولو د نښتو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي چې له وجې یې له دولت مخالفینو سره د خبرو په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري تر خپو لاندې کیږي. ورسپانه لیکي چې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په وینا پاکستان څو وارې وخت نا وخته د ډیورنډ مسله راپورته کړې ده خو افغان چارواکو ورسره پر دې لانجه د خبرو څخه انکار کړی. له دې وړاندې یو امریکایي چارواکي ویلي وو چې د هغوی هیواد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه رسمي پوله مني. د دې خبرو له وجې د امریکا زده سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. ورسپاڼه افغان اکسپرس وایي د ډیورنډ لاین چې څه هم حیثیت دی خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا غیر رسمي پوله د لسیزو راهیسې د جګړو لامل جوړه شوې. په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د ډیورنډ کرښې مهم رول لري ځکه چې پاکستان تل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې د رنګ کابل پر دې مجبور کړي چې د ډیورنډ پر کرخه له دوی سره جوړجاړی وکړي. دغه رنګ پاکستان او افغانستان کله هم د دې جوګه شوي نه دي چې دا اوږد مهاله لانجه له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې پاکستان څو وارې کابل ته ویلي دي چې د دوی غوښتنې ومني چې پکې تر ټولو غټې په افغانستان کې د هندوستان موجودګي په دې هیواد کې میشت د پاکستان ضد فعال او وسلوالو ډلو پر ضد عملیات افغان ځواکونو ته روزنه او تر ټولو مهم دا چې د ډیورنډ کرښه ومنل شي. داسې ښکارېده چې افغان حکومت د پاکستان په دې غوښتنو کې ځنې ومني چې دا رنګ له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې اسلام آباد له دوی سره همکاري وکړي او طالبان د خبرو میز ته راولي خو آخر کار له پاکستان سره د مذاکراتو هیڅ نتیجې مخې ته را نغلي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږي. اردوونکو نن څلورم ورځ ده چې د غزنی د ګیرو ولسوالۍ طالب وسلوالو محاصره کړې او د ولسوالۍ پر ودانۍ خال خال د سپکو او درنو وسلې ډزې کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي طالبان ورته ویلي دي چې کورونه دې خوشې کړي. نور تفصیل سید شاه سقیم راکړي.
سلګونو وسلوالو طالبانو د تیر جمعې په ورځ د غزنی د ګیرو پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو بریدونه وکړل او وروسته یې محاصره کړه چې لا هم تر اوسه دغه محاصره نه ده ماته شوې. د سیمې اوسیدونکو وایي پر ولسوالۍ راتاو شوي وسلوال تر 200 هم ډیر دي. په ګیرو کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان زدران واحدي وایي چې که څه هم د وسلوالو شمیر سلګونو ته رسیږي خو بیا هم تر اوسه پورې دوی ورباندې برلاسه دي.
څلورمه ورځ د دغو خلکو پروګرام جوړ کړی و
یو نیمه سلو شاوخوا کې پاکستانیان او پنجابیان داخله خلک موږ باندې حمله وکوله، خو دوی په خپله حمله کې کامیاب نه شولو. یو ملګری موږ زخمي لرل او د دې له طرفه چې اووه نفره تلفات لري دوی نه نفره زخمیان لري.
زدران واحدی منی چې وسلوالو د ګیرو د پنې په نامه د کلی اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې په دوو ورځو کې د خپل کور نه خوشې کړي. دی وایي د وسلوالو تر خبرداری وروسته د 1500 په شاوخوا کې کورنۍ له کلي وتلې دي. په دې سربیره له څه مودې راهیسې د ګیرو ولسوالۍ او غزنی ښار ترمنځ لاره هم وسلوالو نیولې ده چې له امله یې سیمې ته نه پر وخت اکمالات کېدای شي او نه هم تر ښاره پورې له هغې خوا د جګړې ټپیان رارسول کېدای شي. تر اوسه پورې چې سیمې ته اکمالات کېږي، هغه یا د هوا له لارې شوي دي او یا هم د غټو غټو کاروانونو په زور کېږي چې هر وخت یې پر دغه لاره تلل له وسه وتلې خبره ده. وړمه ورځ د غزنی والي موسا خان اکبرزاده وویل:
اوس حیران یم چې زمونږ په لقوتونو سره خارجي قوتونه هم نشته. یو مسلمان ته څه جواب شي بل مسلمان په مقابل کې جنګیږي؟ ګیرو کې نه امریکایی شته نه پولنډی شته، او هغه ټول مسلمان دي. په ایمان کې امکان لري د هغو خلکو نه چې هلته ورسره جنګیږي د هغې نه سل وارې په ایمان کې کلک وي.
ګیرو له پکتیکا ولایت او د غزنی له اوبند، اندړو او قرباغ ولسوالیو سره ګډې پولې لري چې د اوبند او قرباغ له لارې تر بادنی او پاکستان پورې تر ټولو نږدې پیاده لارې ورباندې راسپرې دي.
اوریدونکو راځو بیا د انتخاباتو موضوع ته. په انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې زمونږ خبره کو، د ځل یو شمیر خبریالان او شاعران هم برخه اخلي. رحمت شاه سیل د پښتو ژبې وتلی شاعر دی چې د عوامي نېشنل ګوند په ټیکټ د ملکړي جنسینه د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره کاندید دی. آیا پښتانه دا ده چې انتخاباتو کې برخه اخیستل یوازې د مالدارو خلکو کار دی او کنه دغه شانتې شاعران، لیکوالان، صحافیان او یا د نورو پیشو سر تړلي خلک هم په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او بریالی کېدی شي؟ دا اورو د هارون بچا پراپور.
د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د یو کاندید په توګه برخه اخیستل یوازې د مالداره او بانفوزه خلکو کار ګڼل کېږي، خو په خیبر پختونخوا کې داسې کسان هم شته چې ډیر مال حال نه لري او ووټونو ته ودرېدلې دي. له دې کسانو څخه یو د پښتو ژبې وتلی شاعر د ملکنډ درګۍ اوسیدونکی رحمت شاه اسایل دی چې د عوامي نېشنل ګوند پر ټیکټ د قومي اسمبلۍ الیکشن کوي. نوموړی وایي د دې لپاره چې وښایي سیاست یوازې د پیسو په زور نه کېږي، دغه میدان ته راوتلی دی.
چې دا ټولو نه مالدار سړی وي، موټر لري، ډېره غټه اجره لري، هغه به الیکشن کوي کنی نه به شي کولی. نو ما وی چې دا یو تصور را پیدا کول دي، دا نه سور لغوند را کمول دي، بس کله په سوزګي کې کله په ډاکسن کې ګرځم او خپل پیغام رسوم.
خو د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک بیا د پاکستان په سیاست کې د پیسې زیات عمل دخل ته په کتنې سره وایي چې په دغه ډګر کې د ادیبانو او هنرمندانو بریا یو ستونزمن کار دی.
شاعر دے کا ادیب دے کا صحافی دے آگئی ہم دے معاشرے خلق دی اور ہم دا حق لری کہ آگئی پہ انتخابات پخپل ازان کاندید کی یا سو بل سو کاندید کی. خود پاکستان کی چکم پارلیمانی کلچر دے نو آگا دا کرونو روپو لو بدا دا بیانا خبر رہا چھے حکوم ملکہ کی دا چھے خلق ادری گی دا آگا دے کہ دا آگئی دا سیاسی یا دا گروپ چھے پوزیشن دے عموماً دا چھے خلق چھے دے نو آگا دیر کم کامیابی.
په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی وایي رحمت شاه سایل په ټولو پښتنو یو شان ګران دی او د الیکشن کولو له پریکړې څخه یې زیاتره مینوال خوشاله نه دي.
هر فکر لرونکي خلک چې کوم نو هغه سایل سره خوښي دغه شعرونه جماعت اسلامي په خپل دغه کې وایي د نیتې موي په خپل سټیجونو کې د سیاست کې کوم رخ دی څومره لانجه کې جوړ شوی دا سایل صاحب او د دل او هغه الیکشن کانټکس کول چې کوم دی زه ذاتی تور زما دا رای رشي زه دې فیصلې ته انو ګورم. زمونږ پښتنو قومي شاعر دی، خدای مکړه داسې صدقه وشي دا به زمونږ یو ډېر لوی بل غټ نقصان وشي. شاعران ادیبان خو د خپله وسه ورسره مرسته کوي. زه خپله هم چې کوم نه درګۍ ته تللی وم او هلته چې موږ هم کوم صورتحال او کوم خبرې د عام د نورو جوماتونو خلکو نه داسې د عام خلکو نه نو هغه دا وایي چې سایل صاحب ته دا فیصله نه کول پکار.
د ملکنډ بټخیل یو شاعر او د دغه ځای د ادبي ټولنې پام یو فعال غړی دیدار طاهر په عین وخت کې وایي رحمت شاه سایل نه یوازې د شعر په ژبه بلکې د یو سیاسي مبارز په توګه هم د خپلو خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. د طاهر په خبره د رحمت شاه سایل په انتخاباتي کمپاین کې ورسره د سیمې خلک او د ملګري کلک ولاړ دي.
دې خاورې د پاره د دې لس لغړ ولس د پاره کاغذ ډېرې غټې قربانې کړې دي. کله چې پاغه باندې ملاکن سازش کیس جوړو ٹرائل روانو په دغه حواله ډېر خلک چې دینو دا غره احترام کوي او وایي چې یاره دا اوټ د دې سړي په موږ باندې حق جوړي. په ورخیر کې هغه تقریبا یو درې کارنر میټینګ وکړو او دومره غني چې لکه دومره دا په یو غټه جلسه کې د چانه زیاد تر هغه خو ډیپینډ پر خپل دوستانو باندې وو او که د دوستۍ په حواله خلک چې دي نو زیاد تر د هغه ملګرتیا کوي او هغه له ځان را رسوي.
دیدار طاهر هغه اندېښنې هم ردوي چې ګنې د نورو سیاستوالو په څیر رحمت شاه سایل هم له امنیتي خطرونو سره مخ کېدای شي.
کمپین ښه ټیک روان دی، دماکی دماکی او یو سبل سپری کی کی او هغه خلک پیژنې چې ردی د غریب او عجز ولس د پار آواز کړی دی په دې علاقه د شیر په ژبه کې دی لیک او عملی جدوجہد هم کړی دی، نو په دغه والا غته دغه مسله خو سنشته او آر جی پی د خوای کار دی دغه د بکس نه پته لګی شو.
باید ویل شي د ملکنډ ایجنسی په ان اے 15 حلقه د عوامي نیشنل ګوند د رحمت شاه سایل مقابله د پیپلز ګوند له لال محمد خان، د تحریک انصاف له جنید اکبر، د جمعیت علماء اسلام له مفتی محمد سعید او د جماعت اسلامی له بختیار مانی سره ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې دي. دانیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د بلوچستان په سیبي کې د قومي او صوبایي سملې لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو په قافلې د برید په نتیجه کې د لویس دوه سرتیر وجل شوي او په ثوابي ډزو کې یو بریدګر وجل شوی دی. بلخوا د صوبې په مچ، خاران او کوټه کې هم په انتخاباتي دفترونو په بریدونو کې 12 تنه ټپي شوي دي. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی نواب غوث بخش بارونسی ویلي هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلې خبرې کوي هغه په خپل د درغلې لاره مخکې تلل غواړي. نوموړي دا خبرې تیر مازدیګر د کوټې په پریس کلب کې کړې دي. په کوستیر کې نوی سره جالي بیلټ پیپر نیول شوی دی. د دې بیلټ پیپرو د چاپ کولو تور په جماعت اسلامي ګوند لګول کیږي، خو بلخوا جماعت اسلامي په دې اړه مشال لیډیو ته د سویلو نه ډډه کړې ده. اټلی له افغانستان سره د خپل اوږدمهاله همکاریو ژمنه نوې کړه. د ارک خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د اټلی د دفاع وزیر ماریو مارو ملاقات وکړو او په افغانستان کې د سولې په بهیر او له 2014 کال وروسته د اټلی د حضور او په نورو چارو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دمشق د اسرائیل لخوا د همایي حمله وروسته په دایي هواد کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه خبرداري ورکړې. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګوي چې د دوی له ترهګرو ډلې القاعده سره مرستې کوي او د اتوار دروازې بریدونه هر قسمه حالاتو ته لارې برابرول شي. د لیبیا پارلیمان دغه قانون منظوري ورکړي چې په نوې انتظامیه کې د معمر قذافي په مشرۍ د پخواني رژیم د جګپوړي چارواکو په کار کولو بندیز لګوي. پارلیمان دا قانون پرون د اغه ملیشه ځواکونو چې د 2013 کال په پاسون کې برخه اغستی و له سوروسو احتجاجونو وروسته منظور کړ. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي دي داغې نه څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي.
نم اور دا اوردن کو اوس وخت شوه دی چې تاسو ته مونږه د پاکستان د ځینی مدواتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د اورو د اسلام آباد د احمد الله پراپور کې
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې پاکستان د سرحدین خطو د لارې ډیورنډ کړ خرابان دي تسلیمول غواړي، خو دا نه خو مخکې کم افغان حکومت تسلیمه کړې ده او نه به راتلونکي کې تسلیمه کړو. کرزی په طالبانو زور راوړو چې دوی د خپلو ټوپکو مخه د افغانستان د دښمنانو طرف ته وګرځوي چرته چې د ترهګرۍ حملو سازشونه تیاریږي. اداري لیکي چې افغانستان کې کله هم د ترهګرۍ واقع وشي نو حامد کرزی په غیر د ثبوت نه ذمہوار یہ پاکستان گنی، خو حقیقت دا دے چې ترهګرو د افغانستان نه د پاکستان مخه کړی دا او د پاکستان نه تختیدلی یو شمیر ترهګر ګروپونه دا وخت په افغانستان کې پټ دي او پاکستان په ضد کاروایانی کوي. هدایت لیکي چې دې حقیقت نه څوک انکاری کېدې نشي چې ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ بین الاقوامی سرحد دی او د تیرو 130 کالو نه قائم دی. د هندستان د ازادۍ نه پس چا هم دې کرخه باره کې کوم سوال راپورته نه کړو، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان او افغانستان مابین دا مشترکه سرحد دی. ادارې په اخیره کې لیکي چې افغان ولسمشر دې بیان نه دا سرګندېږي چې دوانو ملکونو ترمنځ اختلافات نور هم زیات شي او که دوانو ملکونو ترمنځ حالات خرابېږي نو نقصان یې نیغ په نیغه د دوانو ملکونو ولس ته رسي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې ډیورنډ کرخه پاکستان د تقسیم نه مخکې افغان حکمرانانو په باقاعده توګه د یوې معاهدې تر لاندې سرحد تسلیم کړی دی او د هندوستان د تقسیم نه پس هم دا سرحد منلی و. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان نه د پاکستان کې د مداخلت لارې بندې کړی شي. په سرحدونو د شخړو نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو مؤثره حکمت عملی جوړ کړي، نو داسې به دواړو ملکونه د دې شخړو نه بچ شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د سیاسي جماعتونو په مشرانو او کارکنانو خو د ډېرې مودې راهسې حمله کېدې، خو اوس دا لوبه په کراچۍ کې هم شروع شوې ده او هر ورځ څه نا څه پېښه رامخته کېږي. ادارې لیکي چې انتخابات رانږدې دي او د ترهګرۍ په پېښو کې هم زیاتوالی راغلی دی، نو د ملک ټولو ګوندونو په شمول حکومت او الیکشن کمیشن افسران دې یو ځای کېني او د دې مسلې د څه حل راوباسي چې راتلونکي ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سنٹرل ایشیا آن لائن لکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپلو چارواکو ته دا ویلي د هغه خلکو خلاف به سخت قانونه پورته کوي څوک چې د خپلې کورنۍ ښځې د ووټ ته استعمال نه منی کوي. په دې لړ کې الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو او مذهبي مشرانو په ګډه په فاټا او خیبر پختونخوا کې داسې کوششونه پیل کړي چې د 11 مئی په انتخاباتو کې د ښځو ووټ اچول یقیني کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر سونو بلوچ وای خزې د ووټ استعمال نه منی کول د پاکستان د آئین ښکارا سرغړونه ده. د دغه صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم ویلي دوی به خزو ته د ووټ استعمال لپاره د یو ښه ماحول ورکول یقیني کوي او خزې د خپل ووټ نه منی کول داسې دي لکه چې تاسو یې د 15 کالو لپاره په کورونو کې قید کړئ. نو ځکه به د الیکشن کمیشن عمله په پولینګ سټېشنو کې د خزو د ووټ څارنه هم کوي. سنټرل ایشیا آن لائن په خپل رپورټ کې لیکي د 2000 کال په ووټونو کې هم د خیبر پختونخوا او فاټا په یو شمېر سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال نه وکړي، چې یو وجه په انتخاباتو کې د ښځو رایو ته اهمیت نه ورکول هم شامل دي. په تورغړ سیمه کې د یو مذهبي ګوند یو فعال غړی کاری افضل علی وای دوی خپل ښځو ته د اجازه نه ورکوي چې د کورونو نه وځي او د ووټ استعمال وکړي، ځکه چې دغه د دوی د روایتو خلاف خبره ده. بلخوا هم په دغه سیمه کې د مدني ټولنې یو غړی سید لطیف وای د داسې سوچ له وجې هم دوی اوس غواړي چې په ملک کې بدلون راشي او د دغې لپاره د ښځو د ووټ استعمال ډېر ضروري دی. بلخوا لاس اینجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د اوږدې جګړې او ناامنیو له وجې امریکایي حکومت اوس غواړي د کجکی ډیم د منصوبې چارې افغان حکومت ته وسپاري. امریکا په هلمند ولایت کې د دوی ځواکونو ته د رسېدلې زیان او د وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله د کجکی ډیم د منصوبې پای ته د رسولو کار افغان حکومت ته په سپارلو غور کوي. په دغه ډیم 80 میلیونه ډالره به هم افغان حکومت ته سپارل کیږي. په کابل کې امریکایي چارواکي وایي سرکاري اداره د افغانستان د برښنا شرکت به د کجکی ډیم منصوبه سنبالوي او زیات امکان دی چې تر 2018 کال پورې پای ته ورسوي. په کابل کې امریکایي چارواکي دا هم وایي دا د دوی لپاره یو ښه خبر دی چې افغان حکومت د دوی د دغې فیصلې هرکلی کړی. د افغانستان دغه شرکت تمه لري په روان کال کې یو تعمیراتي کمپنی خوښه کړي چې د دغه ډیم د جوړولو کار به پر مخ بوزي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ننګرهار د تعلیمي ادارې چارواکي وایي په لرې پرتو سیمو کې د زده کوونکو د خیر روزنې په غرض کلیوال ښوونځي جوړ کړي دي چې په دوه دورو کې 30,000 ماشومان د درې ټولګو څخه فارغ کړي او د رسمي ښوونځو کې په 3 ټولګو کې شامل کړي دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دغه راپور کې راکړي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د ښې روزنې په موخه کلیوالي ښوونځي جوړ کړي چې په اسانۍ سره پکې زده کړې ترسره کړي. د ننګرهار د کلیوالي ښوونځیو مسؤل عبدالرسول وایي چې دوی چې کله هم د کلیوالي ښوونځیو څخه لیدنه او څارنه کړې ده نو مثبته نتیجه یې لاسته راوړې ده.
چې عمر یې د 9 کلونه تر 9 کلو پورې نو اول ټولګي کې شاملېږي. دا کلیوالي ښوونځي بیا اول دویم دریم ټولګي ته پورې موږ رسو، دریم ټولګي نه فارغو بیا رسمي ښوونځي ته 4 ټولګي ته ورمعرفي کوو. کله چې 4 ټولګي ته ورمعرفي شي بیا کولی شي رسمي ښوونځي ته لاړ شي. دا کلیوالي ښوونځي د رسمي خوندې سره په 3 کیلومتر کې پېټ واخلې وي.
د ننګرهار په تعلیمي اداره کې د کلیوالي خوندې او ولایتي څنګ مشر سید محمد رحیم بابازی وایي د کلیوالي خوندې او درسي بهیر د همغه اړوند ولسوالۍ او د پوهنې مدیریتونو لخوا د نور خوندې او په سیر سارل کیږي او لایحوي معاینې هم تر سره کیږي.
کلیوالی خوندې یو مهم ضرورت دی او زمونږ د دولت د مهمې پالیسۍ او د عمومي تعلیماتو یوه برخه ده. او هغه ژمنه چې د پوهنې وزارت د نړیوالې ټولنې سره کړې چې د 2000 کال پورې به د افغانستان هر وګړی باسواده شي.
د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د کلیوالي ښوونځیو پر جوړېدو خوښ برېښي. دوی وایي چې پخوا یې په کلي کې تعلیمي مرکزونه نه وو چې له امله یې ماشومان له زده کړو محروم پاتې کېدل. یو تن یې مشال راډیو ته وویل:
نوم مې سمیع الله زیاد دی. ماشومان چې هغوی مکتب ته رسیدګي نه شو کولی، لرې ساحه کې پراته وو، نو هغوی دغه رسیدګي وکولی شول او په خپل کلي کې په خپل کور کې ما هغلته مکتب وویلې. دوی ډېره ښه نتیجه ورکړې. مونږ په خپله ورنه خوښ یو، خوشحاله یو. باید دا نور هم پراخه شي تر څو زمونږ هغه سیمه ییز خلک چې هغوی مکتب ته رسیدګي نه شي کولی هغوی د دې نه استفاده وکړي.
یاد دې وي چې کلیوالي ښوونځیو په 1400 لمریز کال کې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې په فعالیت پیل کړی چې تر دا مهال یې په دوه دورو کې له درېمو ټولګیو څخه شاوخوا 40,000 زده کوونکي پاریخ کړي او په څلورمو ټولګیو کې رسمي ښوونځیو ته ورپېژندلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او تردو بجوړ جن سه ته چرته چې د زئی گاډو د اډو نه بل بل کلو تاسو ورلې وډون کی گاډي روان الیکشن کې برخه خستون کو امیدوارانو د انتخاباتي مهم لپاره نیول شوې دي او لسوای اغي د ستونزو سره مخ دي چې وس خپل کلو تلاړ شي. په دا غاړه د سیمې ناظم همکار نور حال راکړي.
په باجوړ ایجنسی کې هغه ځای گاډي چې په ځای اړو کې به ولاړو نږدې او لرو کلو ته به سورلیانې وړلې. د سورو زور هسي الیکشن ته د ولاړو امیدوارانو سره په انتخابي مهم کې مصروفه شوې دي او ولسوای هغوی ته مشکل هم جوړ شوی دی. د ښار باجوړ د گاډو د اډي یو ډرایور قیوم خان چې وای چې لږو زیاتې شپږ ځای د گاډو اډي دي چې هر اډه کې تر د یو سل پورې گاډي وو. ولې دا سات د عامو سورلیو لپاره د پنځه نه تر لس پورې گاډي پاتې شوې دي؟
علاقه کې مو د څلو پنځه گاډي موږ درې سیټ د اصلاتو درې نه ده چې دا موږ د پنځه دي کوڅو غاړه سورلو ته پکې دي. موږ هم په دې کې سره وځو نو هر سړی په کلاس ته وځي چې موږ ته خلکو ته تکلیف نه کنا. مونږ په شتن باندې وایې چې تقریبا څلو خاص گاډي او بل د سورلو کې چلے دو د دې په شپه دي د دې نه اخره د دې تر حالات گاډي جو زیات گاډي وشته کړي د کسان دې یال خون ډېر ولای دي کنا.
وزیر خان یو بل ډرایور دی او هغه وایي دا هغه سره چې کوم د سورلیو گاډي دي نو هغه زور دی او څوک یې د انتخابي مهم لپاره نه ټیکه کوي. دغه وجه ده چې هغه سورلی چلوي. خو بیا هم د روانې میاشتې 11 نیټه د سرکاري بیګار لپاره ټاکلې شوې ده.
کمزور اګار راته د قوتونو والا نه قبل چې ټیکه وتا کما او دا سورلی مرلې په کاو ما زیرا د بیګار شې دی الله کله و بل زو کاټم را نه غوښته لو غون شته چې لو کوم چې ځانه پرشن هندي ور کړو کاټونه تین دی هغه په کورونو کې ورالي یاره خام خازګه د 15000 کې سل غړای نه وبته سورلی برداشت.
لدی ورستو مو د چنار کلی زلارزی عبدالغفار خان سره خبرې وکړي نو هغه ویل
من چې درا وتم ډیر ځکه خلک دا روانو زه زموږ بګاری کې شابه تلور کسان لازم موږ ځان په پاکستان کې نه ول باقي یو کس زموږ ته کې نن زموږ سره یو ماشوم زیو ما غوا ته کې نه سو یو کس نزان ته بلم کې نه و ډیر ډیر خلک روان دي کته دا غو ډر دي ګاډي نه ملويږي یو نیم ځای یا غدا دې ډکی
چې ګاډي نه وي او یا کم وي نو بیا بازار ته سوق راځي چې سوداګانې واخلي. قادر خان پوشنګس مارکیټ کې دکاندار دی او وای
وخت کې زمنګ د ورځې تقریبا 4-5000 3000 سیل کې دوه وصل غوته ونه کیږي. د ګلا شي ناشې د جګړې پر سر راشو او بس چې ناشې د ماجی ګر پورې ګاټ نشته دي دا بالکل د الیکشن پورې د صورت حال.
خو بیا هم دغه تنان وویل هر څوک هغوی ته مشکل شته دي خو د یو لن او معلوم وخت پورې دي او دوی دا دعا کوله چې په انتخاباتي مهمونو کې او د الیکشن پورس کومه بده پیښه ونه شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د بی پارمانونو وېده
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د بچا خان بابا اس یو شخصیت ور د ورک
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا بچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډیر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
یو تازه خبر اوریدونکو د افغانستان ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وای نن سهار سه د پاسه 8 بجې په گوشته کې د پاکستان د ملیشیا او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ ان خطر رامنځته شوی دی چې تر اوسه دوام لري دا وخت باز محمد عابد مو سره ټلیفون پکر خدي تازه صورتحال لو عابد صاحب تازه صورتحال سره
تازہ صورت حال خدا دے کے سرحدی پولیس ویان دے مثال راڈی تو نقطہ کبان دی شلبان دیا تھا جی سہار رامن سے نقطہ پاکستان فوجیاں کری ملیشیا کرے گا یعنی پہل داغو نے جی عملہ پہل کرے گا درنو وسلو ڈگ کے مقابل کی ڈگی دعوت کی یو مهمه پوسټه چې د دې جوړه وه د پاکستان د ملیشو هغه ورته ورانه کړې ده
ښه هغه څه د قسمه انخطې د تیرو سورزو نه دوام لري په دې اړه لړپوړي چارواکي څه وایي د لړۍ به تر کومه روانې دا ستونزه هواریږي ولې نه
د همدې ستونزې په اړه باندې پرون په ننګرهار کې دغه جلال آباد ښار کې یو درې ورځنی ډېره لویه غونډه هم ترسره شوې ده چې د پارلمان وکیلانو د مشرانو د جرګې رئیس او همداسې د ننګرهار د شورا وکیلان پکې راتلي او هغوی په دغه اړه باندې ځینې دولتي چارواکي دوی ته متقر ګڼي په ننګرهار کې یو تاسو د افغانستان یو ټول چارواکي متقر ګڼي په دغه کارونو کې او د هغوی یوه پرېکړه لګي ټول اعلان کړی چې نن یا سبا به ورځي ولسمشر ته به دغه ټول جریان زمخته دي او که وایي چې د افغانستان دولت په دې اړه باندې بسپاتی پریکړه ونکړله نو دوی مجبور دي چې ولسونه را پاڅي او د ولسونو له لارې د خپل سرحداتو دفاع وکړي
ډېره مننه عابد صاحب دغه تاسو صورت حال او سیو راپور امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز او پاکستان کې د پنجابي سندرې پر ویډیو د لګول شوی انټرنیټي بندیز پاړه لیکلې ده په دغه سندره کې د پاکستان د فوج په جرنیلانو باندې ټکونه شوی دي جوړون کې وایي چې سندره د فوج په وینا له انټرنیټ څخه لر کړې شوی ده هارون بچا په دغه اړه راپور راکړي
چرنلا دے جادو سب کر لے گا قابو
نیویارک ټایمز لیکي د بغیرت بریګیډ په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې لخوا دوه نوې وړاندې یو سندره خپره شوه چې پکې د پاکستانی پوسټ پر جرنیلانو نیغ په نیغه نیوکې شوې دي ورځپاڼه زیاتوي له تیرو لسو ورځو راهیسې په دغه سندره جوړه شوې ویډیو له هغه انټرنیټي ویبپاڼې څخه په مرموزه توګه غیب کړل شوې ده چې د ویډیوګانو یو له بل سره د شریکولو لپاره کارول کیږي د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان حکومت پر دغه ویډیو د بندیز لپاره کوم رسمي جواز نه دی وړاندې کړی ورځپاڼه د موسیقۍ د یاد ډلې د سندرغاړي علي افتاب سعید لخلې زیاتوي چې ممکن دغه کار د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن ادارې د دې هیواد د پوسټ په وینا کړی وي نوموړي ورځپاڼې ته ویلي زموږ سندره د پاکستان د پوسټ خلاف نه ده موږ یوازې څو تنه جرنیلان چې جرنیل پرویز مشرف هم پکې شامل دی چې کودتاوي کړي دي او حساب کتاب ورسره نه دی شوی یاد کړي دي ورځپاڼه په خپل راپور کې وړاندې لیکي 13 میاشت په پاکستان کې د کیپیټل ټي وی په نوم د یوې خبري شبکې خبرونې هغه وخت وتړل شوې چې پکې په پاکستانی پوسټ پسې توندې تیزې خبرې وشوې ورځپاڼې د پاکستان د مخابراتي ادارې د یو چارواکي خورم مهران خبر هم راغستې چې ویلي دي زه هیڅ نیم خبر چې مونږ ته پر دغه ویډیو د بندیز لپاره ویل شوی وي ورځپاڼه د کلتوري چارو د وسیډونکو یو لیکوال ندیم فاروق پراچا په حواله وایي چې د پاکستان په تاریخ کې داسې وسندره مخکې نه ده جوړه شوې نوموړي زیاته کړې په سندرو کې پر پاکستانی سیاستوالو ملنډ کیږي خو پوسټ بیا د مقدسې غوا په سترګه قتل کیږي رسپانه کاږي څو کلونه کېږي چې د پاکستان پر پوز ولسی فشارونه زیات شوي دي او د هیواد په ځینو شخصي خبري ادارو کې پوز تر نیوکو لاندې راځي. رسپانه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف مثال راوړی دی او وایي چې نوموړی په یو شمېر مقدمو کې عدالت ته مخامخ شوی چې ممکن د بند او یا هم د مرګ په سزا محکوم شي. د بغیرت بریګیډ سندرغاړي علي سعید نیویارک ټایمز ته ویلي، د سندرې په ترڅ کې موږ هڅه وکړه چې د خپل کار لپاره ځان ته یو څه ځای پیدا کړو او له تیري کولو ډډه وکړو. دا پر مور د اردن کو سخت شوی د موږ ونې خبرونې ستوند او سرکار او دغه کې تاسو ته وړاندې کوم مومندو کې د زده کوونکو ستونزې د ستونزو په اړه معلومات د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
تلیم شهید مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزه او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د مومندو قبایلی سیمه په کود شهید باندې کې یو شمیر ځوانان وایي چې د سکول د نشټوالي لوجه د دغه کلی ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم نه د تیر وسول سیده راهیسه به برخه پاتې دي. دوی وایي کسو غواړي چې تعلیم وکړي نو هغوی په غنټو غنټو پیدل مزلونو نه پس نور سیمو ته د تعلیم حاصلولو لپاره ځي. دا چې په دغه سیمه کې سکول ولې نشته همدغه زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده.
زمون کلی په دې کې ډېر خراب دي ځکه ډېر ماشومان زمونږ د دینه دغه پاتې شول سکولونه نه وي.
ابوزر اول مټه یو غنټه کې راځي یو ټکا پیدا ما به رازق دیم خو لاندې تر نشتن پاکستان مټه کې سکول نشته.
سرکار زموږ کمیټه تر دې چې نن موږ د پای کې پکار ده چې درخواست ورکړي چې موږ راځي په دغه د توې تین درخواست ورکړي.
په مومندو قبایلی سیمه کې زموږ همکار د مومندو کوزی شهید باندې ته ورغلی او د دغه سیمې د خلکو د سکول د نشټوالي د ستونزې په اړه دا رپورت برابر کړی.
د مومندو جلسه په کوزه شهید باندې سیمه کې د ځای ولس لپاره د هلکانو او د جنکوم کوم سرکاري سکول نشته. نو د ولس په وینا د سیمې دریو کړو کې چې د ولس شمیر تر یو زر پورې جوړیږي د تعلیم لپاره خپل ماشومان د مټه مغولخیلو سکولونو ته لیږي. دو ماشومان چې سبق وای وای ویل
ابوزر اول مټه یو غنټه کې راځي یو ټکر راځي
او بس کېږي
پیدا ما به رازق دیم خو لاندې پاکستان انټرنیشنل پاکستان سکول مټه کې
نو دلته ولې سبق نه خپل کلی
دا بس سکول نشته دلته.
عدنان خان د سرحد کلی اوسیدونکو دی او د لسم جمعات امتحان ورکړي وای ماشومان په لوی شمیر کې د سبق نه محروم پاتې کیږي.
زمون کلی په دې کې ډېر خراب دي ځکه ډېر ماشومان زمون د دینه دغه پاتې شول سکولونه نه وي. ټول بس زمیداری کې څه څه کوي څه چې دلته موږ سکول ته ولېږو هغه په لار باندې لوبې کوي ځکه چې ډېر لرې دی بیا واپس راشو ولې وي موږ ستړي کېږو نشودلی او بل غریبانان یو.
لال زاده یو سپینګیر دی او وای ولس غریب هم دی او نشي کولای چې ګینه د لری پرتو سیمو سکولونو ته خپل ماشومان ولېږي.
د دې ټول ماشومان څوک یو خوازي او څوک بل خوازي او څوک خپل ځمیداری کوي په دې وجه باندې چې دا پاسیله ډیره ده د سکول کنه او موږ غام چې کم دی د حکومت نه کوي. دا زلور 1500 پورې ماشومان په دې علاقه کې تلکه نږدې سکول نشته. یو سکول په شهید بانډا کې دی د دې ځینې کسان الته ځي او نور خلک چې کم دی مټه ته سکول ته ځي.
نو بیا په سیمه کې سکولونه ولې نه جوړیږي؟ لال زاده خان نو و پورتل
پټیکلې کوم دغه کړی دی کنه نغو په دا خبرې کې دا علاقه چې کوم دا علاقه سره دا مطلب دوه پارٹی سره دا خبرې پی کوي کنه موږ په دې 65 کې ما شومان چې کوم دی نغو نه دغه روان جوړ ټوټ نن موږ غیر معلومه شو نن رات معلوم شو او څوک پکې کار نه پټیکل کار کوي او نو کې علاقه کار کوي.
لدی ورستو مو د محمود جنسي او د 400 د موکپای تعلیم د چارواکو سره خبرې وکړې. نو د دوی په وینا چې په دې سیمه کې د اسکولونو روغتونونو یا کوم بل سرکاري ودانه د دغه سیمو د پارلمان د غړو کار دی که کله هم هغه ته د اسکولونو د جوړونې لپاره هدایت د قبایلی سیمه او یا د صوبایي حکومت نه وشو هغه به ارومرو دغه سیمه کې اسکول جوړ کړي.
د مومندو د کوزي شهید باندې د خلکو د سکول د نشټوالي د غستون زمې د قبایلی سیمو د تعلیم د ادارې ډایرکټر هاشم خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې تر و پختل چی هاشم صاحب د محمد د کوزی شهیدانو باندې نمون ته ډیرو خلکو دا وای چې د دوی پسیمه کې نه پرایمری سکول شته نه های سکول شته نه میډل سکول شته او د نور سیمو زینو ته دغه ماشومان زی او ډیر مسلې دی ورته نو دغلته د سکول سره پروګرام شته
او دا غوړه ده چې څنګه نه کوم دا هو خاص کر د پرایمری سکولونو چې کم دغه دا هو څنګه چې هر کال زموږ کمیټه ډیر زی کنه نو مطلب چې پای کې پکار ده چې درخواست ورکړي او مطلب دا چې موږ نه راځي مطلب دا کوئی تین درخواست ورکړي او دا سره چې مطلب دا یو بل تر چې زموږ کم د پرایمری سټیشن دغه دا هو زموږ د ټریډینګ کمیټې زموږ کمیټمنټ چې یې موږ بتا مطلب 100% موږ انولمنت
ہاشم صاحب ددی طریقہ بسی چغذی خلق سو کی اے پی ایل لاڈ شیخ پل ملک تاسو لرا واسطے یا درخواست درخواست کی او تاسو لا یا ای پی ایل درخواست ور کی نو د دې بیا طریقے کار سره د سمرا وخت پہ لگی قبائلی سیمو کی چکل ہم دا سکول دا پارا تا سکل جوڑوئی یا پلان برابر ہوئی پلان جوڑوئی یا پروگرام جوڑوئی نو تا سو زمکا دا دغزی دا خلکو نا غواڑی کتا سو خپلا دا غزمکا برابر ہوئی
نہ زمکه خو لا کدا چې موږ لا چې څومره مله زمکه په کبري سمو کې ټول جوړو کړو نو زمکه موږ لا اکثر یې مله کې یا مله کم د کمیونټي سره کې مله زمکه موږ لا غیر راکې کنه دا چې ترای پم په هر کې دې ته نو کړی نه ملي زمکه دا خلکو ته موږ مخ تاسو
کا هغه خلک تاسو لا زمکه درکې نو دا شروعات نو میډل بجوړوي که شروع به د پرایمري رنګ وي
نہ 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 ڈائریکٹ ہو میڈل نہ جڑی گیا اور تو پرائمری جڑی گیا پرائمری میں کے کل چلو سی نو گیا نہ بعد اگر بیا اپ گریڈ کی گی کنا بیا میڈل کی گی
نو ہاشم صاحب دا خطا سر ما د مومند قبائلی سی میں خبرو کا نو ہم دغه پروگرام د ټولو قبائلی سی میں د خلکو د پاره دی چې چرتم سکول نی نو هغوی دا طریقې کار کولی شي
بالکل بالکل دا هر جنسه زمو یو 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 کوم طریقې کار
بل چې تاسو خبرو کا چې د دغه زمکه په بنیاد باندې تاسو بیا خلکو له نو کرای ورکوي چې حالت سوک تاسو زمکه در نو هغه نوکرې کمی کمی وی هغه د درجه چهارم نوکرې وی د استاد یا د پرنسپل د هډ ماستر کسنګ
نه 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 چې کوم سازان دی هغه خو په هغه وخت په برنامه کې دی د دې کوم هغه مو ته کلاس 4 وی دی نه درجه چهارم دی تاسو ویل تر لکه چوکیدار شو یا پرایمری سکول کې نظر یا خاله یا مو ته کارر وی دی نه هغه د پرایمری لیول باندې دیلې او په مډل کې بیا مطلب دی اگر پرائمری کی پاور جی سر دلکانو کو سکول دیو تو کیداری گنا او تے کو پرائمری سکول دیو تو کیداری او فالائی گنا او دا سن پرمٹل کی دیا گا جت کی دری کی دیو ہائی کی مدد پک کی گنا دا او سدان خو ہے کہ سرون نہ کی سدان خو منہ بمیرٹ باندې خلو کنا یو بغیر خپل کسی نو طریقے کار دے گنا
د دغه سیم خلق او تاسو نه د سکول غختنه کی جس سکول ورته جوړ شي نو هغه ویله پکار دی تاسو لا د زمکه بارکه هم تاسو ته خبرو کی او درخواست لدر کی تاسو دا وای
بالکل بالکل
هاشم سے بل دغل ته چکم عمومی خبره بو کو په مومند قبایلی سیمه کې دا محل د سکولونو وران شوی ډیره مده مخ کې هغه باندې بیا درغون کار شروع شوی دی
بالکل هغه باندې مطلب دی کار شروع دی هغه څنګه مطلب دی چې ډونرز نو ورکړي دي څنګه خپل سلام تر کې دي پروګرام دی هغه کې مطلب دی کار ته شروع دی دا به انشاء الله په دوه کال کې څنګه څنګه موږ ټول چې هغه پر موږ خپل ټریننګ کړی دی کنه په دې کال کې موږ نه جوړو په لاس کې موږ نه جوړو بیا مطلب دی کوم څه څنګه څنګه پکې کې څنګه جوړي هغه انشاء الله هغه کې بس هغه باندې کار شروع شوی دی په څنګه کې په دې لا کې بند دی لو څه پوهه پکې ا منیت نشته کنه په دې وجه نه مطلب هغه کې کومه جوړم کوله هغه بیا دوباره ورنه یې هغه لکه هلمند ولایت یو واقع شوی دا هلمند سکول جوړ کړو هغه دوباره بیا هغه منځه کې وران شو کنه
نو مومند کې بیا تاسو د دې بیا رغونې د سکولونو د بیا رغونې د کار بند کړی دی که څنګه
نه نه بند نه دی په ټول راکو کې نه دی بند لکه په کوم ځینو کې عملیات نشته کنه نو هلته بند دی نور خو مطلب دا چې اوس مومند کې مختلف علاقے دي یا کې
نو دا محال په مومندو کې په خاصه توګه په ټولو قبایلي سیمو کې چې کم وران شوي سکولونه وو هغې کې څومره بیا جوړ شوي دي
پای کې خو تقریباً اوس پورې دا کې یو سل پنځه سکولونه وو پای کې کم چې کم وران شوي دي پای کې تقریباً په څلوېښتو سکولونو باندې اوس پورې کار شروع دی که نه
نو دا څلوېښت سکولونه چې کوم دا پرایمري وو مډل وو های وو
نه دیکھیے مډل پرائمری ہائی دا ټول پکې شته دی الله جانو چې نکو دا ګډ وخت دی که نه لکه یو هائی سکول چې کم دی په کوم کې هائی سکول وو کنه دا کم چې مطلب دا چې هغه بالکل هغه هم وران شوي وو کنه نو چې هائی شته پکې وو مطلب دا چې مډل هم شته پکې ټرینینګ شته پکې لارن شته چې کوم شته پکې
په قبایلي سیمو کې چې کوم سکولونه او هائی سکولونه په هغې کې د سبجیکټ سپیشلسټ او د ساینس د لیبارټرو او د ټیچرانو یوه خبره تاسو څه موده مخکې ماته کړې وه نو هغې کې څومره پرمختګ شوی دی
د ساینسګرانو د سپیشلسټانو چې د هغه کم پورې تعلق دی که نه نو مطلب دی چې هغه ته څه ماویلي وو چې څونکې بیا په دې منځ کې الیکشن کمیشن بین ولګولو که نه خو بین اوس بیا اوچت شو که نه نو هغې دپاره انشاءالله څونکې هغه ټول د سوله او د هغې نه چې مخکې کم پوسټونه که نه سوله سطر اټاره نو دا پابندی
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ